شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې وخت شو. احمد شبری هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. طاهر روشان د تخنیک په برخه کې را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. واشنگتن غواړي چې په افغانستان کې خپلې دوه مهمې اډې وساتي او تمه ده چې د افغان سولې پر اجنډا ژر خبري پیل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
دوحه کې راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوې زور زیاتۍ راپورونه سیړي، او د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي د راتلونکو اونۍ لپاره به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی او ویان نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یو اصلي موضوع په افغانستان کې اور باندې وي.
تصمیم ونیول سو چې د دوار خواو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه پا ورز پیلی چه ده اجندا پر جزیاتو بندی او پر عناوینو بندی بحث وکی او یو مسوده ده اجندا سره ترتیب کړي.
دوحه کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبر وروسته پرون د بین الافغاني خبرو پر تګلارې سلا شول او عمومي ناسته وکړه. ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو مرکچانو هم ویلي وو چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتۍ راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغه ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتۍ پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایرانی چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سیند ته گزارول او پر موټر ډزې تازه او لوی پیخیوي. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې و چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیخې نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې دی. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ د محل د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځان لامل دا و چې دوی ملکی کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځای شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاسته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ سلوېخ دقیقې ویډیو کې چې بیګا د ښاغلي ټرمپ پر فیسبوک خبره شوه، ټرمپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هیواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځ اونۍ او میاشتې لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بل لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ترامپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. هغو ټاکنو کې چې سیالی جو بایدن بریالی اعلان شو. بل لورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لک واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شویو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم پرون 2233 تنه مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ و. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له یو میلیونو واوښت. د پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې تازه بریتانیا د واکسین تطبیق تایید کړی او د غراز یو شمیر نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کورونا پر ضد واکسین تولید کړي او په خلکو یې وویشي. او روسي خبر دا چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای د نګورنو قرباخ په جګړه کې ل اسیر شوی ارمنی تبر سر تیر سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډالې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی دی. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغت وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوی ارمنیان مجبور شوی چې د آذربایجان بیرغ خکل کړي. د آذربایجان د ولسمشر ارهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپوري وایي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی یو. هرات اسمان برګ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه دوه. مزار شریف اسمان برګ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه و. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه نه اټکل شوې ده.
دا سجر ډوما شامنې خبری مجله اوري. واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي خو دوی اډې ساتي. پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي.
د دوار خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیته خپل کار په شنبه په ورځ پیلې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هارون چخان سوری وای په دروشت ولایتونو کې د قانون او صحې معلومی شوی چې دا وتلبې ته به وړاندې کړي.
یو محدود کسان زورمندان دي چې مادن باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي
وي. او د دې خبري مجلې پورستیو کې دا د ډرون جګړې چې په اسرائیل کې د شپنو کار کوي څاروي پی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو پلان تصویب کړ. د دې پلان لمخې 2000 امریکایي عسكر به په څوراتونکو نوې کې افغانستان ووسی خو امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې دوی اړي وساتي. د امریکا لوی ترسیز دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په پلازمینه قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې خبري نوې پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د امریکا د پاوز لوی ترسیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د وستلو نورسته هم په دغه هیواد کې خپل دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي ولتیاوې کمی شي. خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4500 عسكر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسكر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش پر وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دند سپارل شوی چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوې دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقه ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي وویل کچېری په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په وینا واوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پرون وویل که چیرته د سولې خبرې سمې مخته نه وي تللې او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، بیا به هم ناتو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور د افغانستان په شمال کې د ناتو ځواکونو مشي ته په جرمني ځواکونه، په لویدیځ کې ایټالیایي ځواکونه او په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د اروپایي هیوادو پوځیان یا د ناتو متحدان خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. ناتو په افغانستان کې نشته یو لسر سرتیری لري چې د ستولتنبرګ په باور تر نیم ډېرې د اروپایي هیوادو او د ناتو د نورو متحدانو دي، نه امریکایي. خو د امریکا د لوی درستیز په وینا امریکا به هم په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي. جنرال مارک میلی دا خبره کړې ده، خدای نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو پاړه وویل
بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکله ده، څو ځای دي، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخ وي، نو نه پیږم. خو په خو هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي. اوس چې دوی وایي چې دوه مهمه عادي او نورې وړې عادي، هغه وړې عادي به شاید بیا د اندازه به بیا هم نه اډو ته ډیره ورنږدې کی. نو دغه طالبان خبر دی، هغه په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي اسکر چې پاتې کیږي دا هم ورسره منلې ده او دغه اډې هم ورسره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دی نشر شوی.
شغل مستاق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوه اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی. تمه ده چې طالبان د افغانستان د دولت له پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د سولې خبرې پیل کړي، یعنی پر اجنډا خبرې وکړي. دا خبره د افغان دولت د پلاوي غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. له کابل ډیوه نادر راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د بین الافغاني خبرو پر تګلاري له هوکړې ورسته د افغان حکومت مرکچی پلاوي د دواړو لورو ترمنز د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوي غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیر ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوې او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې
نوموړي هر کلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناتو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هر کلی وکړ او د جګړې لخکېلو خواوې د اوربان او تلپاتې سولې ته رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکرات پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
طالبان هم په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور هم ورانی راشي. او د سولې خبره نه درېږي، سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کېږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغیر راولي.
د چهارشنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لورې ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپل رښتینې حل ځلې ترسره کړي، خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوری وای د هیواد اقتصادي شورا په یو تازه پریکړه کې په دروشت ولایتونو کې د قانونو د کیندنې لپاره وش په تصحیح تصویب کړي چې دا وتلبي تل وړاندې کېدو وروسته به عملی کارونه پیل شي. د شغل چخانسوری له قوله د دې قانونو کیندل به په کلنی ډول افغانستان ته شاوخوا 150 میلیون افغانۍ عواید راوړي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هیواد کې د قانون د قانوني کیندنې په هدف د ځینو اقداماتو خبره کوي. د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال ویل د قانوني کیندنو لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی چې په عملي کېدو سره به په دې سکتور د خلکو تللې باور بیرته تر لاسه شي. خاغله چخانسوري وای د افغانستان په شاوخوا دروښت ساحو کې د قانون او غیر قانوني کیندنه روانه ده، خو نو موړ په دې برخې کې ډیر جزئیات نه ورکوي.
پولیسی استخراج ته هم زمينه برابر او د دې مشارکت هم ایجاد ولته دوی استخراج کوي او غیر قانوني خرڅي تر څو خپل اولاد ته د شپې غل ډوډۍ ورته ورکړي. یو کټګوري ده، بل کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې مادن باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي. بل کټګوري هغه ساحت دي چې نام نه دي یا د دشمن تر ولکې لاندې دي چې تروریزم ځنی ترځکیږي.
د قانون او پټرولیم د وزیر لقوله په غیر قانوني ډول د قانون د کیندلو د مخنیوي لپاره لامنیدي بنسټونو سره په ګډه کار روان دی څو مخېونی ولشي. هغه وی د افغانستان اقتصادي عالی شورا هم په یو تازه اقدام کې د هیواد په شاوخوا دوی وش ولایتونو کې هغه وش په تصحیح ډول ډول قانون پکې دي او باید و کیندل شي تصویب کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر زیاتوي هغه صحیح تصویب شوی د دولتلبي او عملی کارونو وروسته به لدی ساحو په کلنی ډول شاوخوا 150 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې ساحو کې د راتلونکو 5 کلونو لپاره شاوخوا 800 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوژي برخې بنسټونو د بهرانيانو په همکاري کړي په افغانستان کې له 400 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت 3 تریلیون ډالر دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 1 میلیون معلولین شته چې اکثر د جګړو او نشته له عمله معلول شوی دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمیر داسې کسان هم پکې شته چې کار کوي او د خپلې کورنۍ یواسني سرپرستان دي. خو د کورونا وبا د دغو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په خپل راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 5% نساجی تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولید
بښنه غواړم. تخنیکی تیروتنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د فشار په اړه چې پر چین راوړی دی وړاندې راپور خپرو. اوس پر راشو د معلولینو راپور ته چې فیروزی عزیزی په کابل کې چمتو کړی.
سره لدې چې په افغانستان کې روانه جګړه خای هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. څلور دیرش کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې دی توغندی د لګیدو له امله معلول څه دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یو پښه پرې سوی دي. اوس سره لدې چې معلول دی، خو د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي. خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیورستران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړای. دای انداسې ورځې را یادوي چې دغه وایروس د خپرېدو لامل یې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
والا رستورانتونه
تړلی و ځکه چې کورونا وایروس هغه مهال زه وزګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو، تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه. خدای دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخوا یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې شوې دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لالاسی ټوکو غرفونه د خوراکي ټوکو همدارنګ د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ماشاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو لمخې د مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2,780,000 جنگي معلولین ثبت چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د د پښان نور معلولین اندیښمن دي چې کیدای شي راتلونکي کې هم دغه ویروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي.
تاسو لا پیغامونو
زه به طرح څخه د پرروت خزان یو خوش کومنت کوي دا غزمه پر ځای کې د پرروت کې دا خپل ګور په نام باندې طالبان په څه کې نه اخلي دا ورځ سمکه پر شل مکه او بلت بس کټه کړه چې څنګه نه خیر ځای ته ځای جوړ کړل ګور مې دا پره دا څه پرې
هم په ګاښ مشکلات کې راځي. والسلام.
زمر روان ګل احمد ونامه خبرې کوم لا غیرات او کندار کابل پر لار باندې دا مکور نه کا جنډا دا کربا دزا پوسټي زمر مر ډیر پازا به مر خپل دا غټ مټر مټر روان یم دا کلا چم دا رقم نه نو نامه یو پوسټ دا در مټر زد وزر افغاني زر افغاني وړي دا سم کور کم دا دوه تر زر افغاني وړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل له اویغور او ترکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. فریبا ظاهر له نورو جزئیات سره.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 6% نساجی تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولی وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګه لخوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوې تولیدات منع کیږي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلی چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړ چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیر کارګران زیانمنولای شي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمه تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو سنې ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید شوی اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او لدې کبلې د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
ټکنالوژي نه یوازې په شارونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په څرولو کې ورڅخه استفاده کیږي. په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لاري د حیواناتو د څار سیستم جوړ کړی. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوي پیایي. اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اوریدل کیږي، بلکې پر ځای له ډرون کیمرو استفاده کیږي. دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولیږي. ډرون کیمرې په هوا کې غواوي څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي. د اسرائیل نوام ازران د بی فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانان څاري.
د شپون یا سپی په پرتلا ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي. یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغ وي.
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې. متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې. دا شرکت چې د اسرائیل په روش پیناسې مکې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي.
له دې طریقه خلک کولای شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي، لارې او غزه انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي.
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت، پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نوراغا نورزی له هلمند پر سوالې سمس کې لیکلي دي. دا ساجي رډو د خبريال الیاس دای قاتلان لا نه دي نول شي. نور احمد علي کوزي له هلمند لیکي له طالبان او حکومت څخه هيله ده چې ژر تر ژره اور بند وکړي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي کټول امریکایي ځواکونه له افغانستان او نوزي فکر نه کوم چې د سولې خبري مثبت نتیجه ورکړي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي د ټولو افغانانو هيله سوله ده، خدای پاک دې سوله راولي. قاری محمد نبی مینوال لیکي د ولسوالۍ کوم خلک چې د جګړو له کبله مرکز لشکرګاه ته راغلي دي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. پولیدو انسان ته ژړا ورځي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکلي دي د سولې راتګ ته سخت خوشاله یو، موږ ولسي خلک د جګړې قربانیان یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي په جلال آباد کې له بې وزلو سره حکومت مرستې نه دي کړې. ډاکټر شهید زاده د زابل له خاکې افغان لیکي په دوحه کې د مذاکراتو پر مختګ ښه اقدام دی، او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د سولې د خبرو لومړی بحث باید دایمي وربند وي. دا خبری مجله هم دومره وه. په بلې خبری مجلې کې آرش همایون له تاسو سره دی. خبرونه تشرح